روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د جون اتمه د مغزی تومور یا مغزی دانی نړیواله ورځ ده. د همدې ناروغي د عامه پوهاوي په هدف دغه ورځ لمانځل کیږي. مغزی تومور څه شی دی، څنګه پیدا کیږي، او لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ د مغز تومور یا په عامه اصطلاح دانه څومره خطرناکه ده، او د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او را سره میلمانه دي د عصبي جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفی فضلی، او د علی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر ډاکټر عبدالمنان باوري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، ستاسو خپل خبرونه ده، هیله ده چې اړیکې ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، د مستقیم تماس شمیرې دی 00420112145001، بل شمیره ده 00420112145001. د واتساپ شمیره هم ده، کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00420213011. ډاکټر صاحب محمد شفی فضلی سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځي پیل لدینه وکړو چې دغه مغزی تومور څه ډول تومور دی او ولې رامنځته کیږي؟
وعلیکم السلام لدین صاحب، خیر اوسئ، مننه چې زما دعوت کړم. د دې لپاره چې خپل وطن وال او اما په هغوی باندې سوګر ده، نو د سیم شخصا د عصبي تومور طرف یا د مغزو تومور ده. دا همدارنګه لکه نور تومورونه دي، تومور په خپله دي او نفس په غیر نورمال شکل سره وده دي، یعنی غیر کنټرول وخته سره مزیاتو دا وده وکي، دا د تومور په نوم یادېږي. کله چې عصبي تومورونو ته راځي یا د مغز تومورونو ته، دا هم په همدې شکل، کله چې په مغز کې یو نفس یا بعض حجرات له خپل نورمال حالت نه په غیر عادي شکل سره وده وکي، تیزي سره دا د تومور یا د مغز تومورونو په نوم سره یادېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره ښه لنډ یادونه مو د تومور پاړه وکړله او په ډیر لنډ ډول مو تشریح کړه. ډاکټر صاحب، اوس به راشو دې ته چې دغه تومور څنګه او ولې رامنځته کیږي، دغه په انساجو کې یا هم په حجرو کې د اعصابو دغه غیر انډول والی ولې راځي، څه لاملونه لري؟
په ټوله نړۍ کې په مختلفو انسانو کې تر اوسه پورې تر بحث لاندې ده، د دې دلایل چې دا ولې دا نفس مشخص شکل کې ولې نفس په یو حالت ته ځي. دا ډېر چې د دې دا ډي ان اې ورته وایي په حجراتو کې، نو دا اساس د حجرو هغه کې وي، د دې راکوډنګ په همدې کې وي د حجراتو. نو د دې کې کله غیر منظموالی راشي، زما پر ډېرو دلایلو هغه باید د تومور کېږي. نو دل اسباب کی اساسی شکل دی، اسباب چې دی ورته نیو تحقیقات کوي، سره په شکل دی جینیټیک دی، یعنی مدل ذاتی شکل سره راځي. دا خاصیت لري چې پاینده کې دا په تومور بدل شي. ټول بعض عوامل بیرونی هم د دې باید کړنې دی چې هغه د تومور سبب وګرځي، اصلا د حجرات هم ډېر حالت ته ورسېږي. هغه کې بعض دواګانې دي چې په غیر نورمال شکل سره استفاده کول دي، خلکو لایف سټایل دا دوامدارنګ دعاګانې دي چې ډېر اساسي رول پکې لري، او تر ډېره حده پورې سمین دي چې مثلا باید د تومورو کېدای شي. مثلا شوا همدغه معمولا د اکسرې شواګانې چې شوا خپل کېږي، همدارنګه د مختلفو شیانو شواګانې، مثلا مایکروبیټس چې د خوړو کې استفاده کېږي، کپ شي سره شکل سره استفاده نه شي، دا چې ټلیفونونه انتنونه هغه کې چې دا خبرې اترې انتنونه کوم دي، په کوم ستاندرد شکل مراد نه شي. خصوصا په افغانستان کې یو ګډ دلیل د تومورونو همدام ده، لکه هغه ستاندردونه چې په کار دي چې باید پکې مراد شي، هغه هماغه کېږي مراد کېږي د انتنونه په مرض کې. نو دا ټول باید په دې کېدای شي چې د تومور په مختلفو قسمتو د بدن کې ولې مرض نسبتا ډېر حساس ده،
هم کور ودان ډاکټر سیف فضلی سلامات اوسئ. لنیک مرغه زموږ د خپرونې بل میلمه د علی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز امیر ډاکټر عبدالمنان باوري هم سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر سیف باوري، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو سره به ډیر دغو تومرونو په سرطاني اړخ باندې خبرې وکړو، ځکه تاسو د سرطاني ناروغیو متخصص یئ. دغه تومرونه ما چې ولوستل ډاکټر سیف باوري، وای کم لکه سل ډوله بڼې لري، دغه د اعصابو تومور یا هم د مغز تومور. خو راځئ په څو عامو خبرې وکړو، څومره عام دي په افغانستان کې، کومې بڼې ډېرې عام دي، او له سرطاني ناروغیو سره دغه تومورونه څومره اړخ لګوي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، تاسو ټولو همکارانو ته. نو د تاسو د ځواب په اړوند چې په افغانستان کې دمګړې دي سره دې چې د نورو برخو تومورونه یا سرطاني امراض زیات دي، ولې د عصبي تومورونه یا عصبي سرطاني تومورونه چې دي هغه هم کم نه دي. نو لکه تاسو چې وویل چې لسل یا لسلو څخه زیات ډولونه لري، بالکل همداسې دی. نو دا چې دی دغه عصبي تومورونه لکه موږ چې مخکې مې وویل، د دوی په افغانستان کې چې دي مختلف اقسام موږ ورسره مخامخ کیږو، مریضان راځي چاوي کې. یو خو دغه موضوع چې مخکې نه مخکې باید واضح کړو چې تومور دا مطلب نه دی چې حتمی دي سرطان یو مریض د سر سرطان دی ولري یا د مغز، د سر یا د مغز تومور کېدلی شي چې بناین یا سلیم شکل وي، او کولی شي چې هغه د مالیګننت یا سرطانی شکل وي. نو کچیرته یو مریض لدی خبرېږي چې په مغز کې تومور لري، نو ډایرک سمدستي ناروغ دا خبره کوي چې زه سرطان یم. خو یې مکړه، نو نه داسې نه دی. دا تومورونه سلیم او خبیث دوا شکلونه لري، چې سلیم یې بیا نسبتا هغه سرطانی نه دی او ډیر خانزار لري، او تر ډیره وخته پورې ناروغ بچ کېدلی شي او د دې نه شفایاب کېدلی شي. ولې هغه دوهمه برخه یې چې هغه د سرطانی تومورونه دي، هغه مشتدي چې هغه ډېر ستونزې پیدا کولی شي. ولې داسې هم نه دی، او علاج هم ان شاء الله تر ډېره حده پورې ممکن وي، او دغه ډېرې بیا داسې ورو سیر لري چې اکثره دلته ځینې تومورونه چې موږ ګلایوم ورته وایي، ګلایوم ډېر عام دی او ډېرې ناروغان یې د ګلایوم تومور څخه کړیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه تومورونه خو د انسان د وجود په نورو برخو کې هم پیدا کیږي، دغه تومورونه یا په عام اصطلاح موږ او تاسو ورته په پښتو کې دانه وایو. فکر کوم داسې بله کومه بدلې ورته نه لرو، ولسی کلمه بیا هم کوي. تاسو مهرباني وکړئ، ځکه تاسو له ولس سره، له ناروغانو سره سر و کار دی. دا خو د وجود په نورو برخو کې هم وي، اما دغه عصبي تومور یا هم مغزي تومور دا داسې تومور دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته د عامه پوهاوي نړیواله ورځ چې د جون اتمه نیټه ده نومولې ده. دغه ذهنی په بکنه سره مغزی یا هم عصبی تومور ولی مهم دی د روغتیا نړیوال سازمان ته سره لیدي چې د وجود په نورو برخو کې هم ممکن تومورونه پیدا شي، د خطر ته په کتو دا ډیر مهم دی او کنه دا ډیر عام دی؟
دا د تاسو د ځواب په وړاندې خو خبره داسې چې موږ د سیمه سرطان د ورځ هم لرو چې هغه ډیر المنزل کیږي، او فکر نه لري کې سوهي برخه چې او دا د لپاره اورنس یا ما په هوایم دی کیږي، او اني وخت دی مغز تومورونو لپاره هم دا خبره ده چې مغز تومورونه هم ډیر خطرناک دي، لشي چون دغه د یو حیاتي اورګان د بدن دی، او دغه اورګان چې د ټول بدن کنټرولولی شي، او کچیر ته په دې کې یو عصبي تومور رامنځته شي ژوند ډیر ډېر ګواښلی شي. نو په دې ډول سره دغه دی اهمیت نسبتا ډیر زیات دی، لکه څنګه چې د سیدیو تومور یا د تیونو تومور چې سرطان سیستم د ورسره مخامخ کیږي هغه لکه هغه ډیر زیات دی، ولې دومره ګواښون کې مره، ولې د عصبي تومور چې دی دغه ځوان ډیر زر ګواښونه شي لکه ګواښ سره مخ کولی شي.
بله کور ودان، ډیره مننه، سلامات اوسئ ډاکټر صاحب باوري. بیرته تاسو ته راګرځو. اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټوډیو سره وصل شي، اوریدونکو بل ګروس سره واخلو. بیرته ورزو ډاکټر صاحب فضلی ته. ډاکټر صاحب فضلی، په افغانستان کې تاسو چې عملاً کار کوي، دغه د تومورونو د جراحي یا د تومورونو د تداوي او درملنې امکانات اوس څومره دي؟ تاسو عملا د جراحي برخه کې ترنر متخصص یا ادعا کولی سو چې وایي په افغانستان کې د دغو عصبي تومورونو درملنه کیږي؟ البته هغه تومورونه چې ډیر البته پیچلي او مغلق نه وي.
د سوال جواب ته اجازه زه ورو ګرځم په څنګه کې د اوسو خبرې اضافه کوم. نو یو د تومورونو انواع تاسو ویلې د مغز، نو هغه تقریبا نه یو څلو ډیر څو نه زیات انواع موږ په هغه کې لرو د مغزو په تومورونو کې. او بل سوال تا چې ډاکټر منان نو وکړه هغه هم لږ وضاحت ورکړم چې دا د اویرنس د ورځې آیا دا دومره مهم تومور ده چې د لپاره خاص ځانګړي ورځ دې ته نه کړي؟ نو هغه کې یو دلیل د اویرنس زیاتره کلونه کلونه موږ مثلا دغه عصبي قسمت کوم تومورونه چې دي هغه که په خرم مغز کې وي او یا که په مغزو کې وي، مخته مرزان ډېر د سپو ان سټیج کې راځي. دلته خصوصا موږ په افغانستان کې په نورو نړۍ کې خو په ډېر هاته پورې نشته وای. نو د تومورونو څنګه عملیاتو مخته مرزان ډېر په ان سټیج کې راځي. نو دا ورنه یو ښه دلیل دا وي چې مثلا خصوصا ډاکټرانو او عامه خلکو په وخت ډاکټرانو ته مراجعه وکړي. نو هغه یو غټ دلیل دا وي چې دا مرزونه په وخت سره تشخیص شي او هغه ډېر وخامت حالت ته ونه رسیږي. که چېرې د پاولو مراحلو کې عملیات شي نو د تداوي شي.
او یعنې تاسو وایي ډاکټر صاحب فضلي، تاسو وایي چې ناروغان تاسو داسې وخت مراجعه کوي چې هغه تومور یا هغه دانه مثلا ډېر وخت په تیر سوی وي او په لومړنیو مراحلو کې تاسو ته مراجعه کمه ده؟
بلا هو همدلته مثلا خپل کلینیکي پریکټس کې چې ګورو مثلا زیاتره وخت موږ تومورونه هغه تومورونه چې خبیثه دي لکه د سمنان نمونه وخت لګلای او ما په شکل، نو هغه زیاتره د سمون ته په غشرانه درجه کې مستره د مراجعه کوي. د شي اخیر حد تر رسیدلې او هغه خصوصا دا کله دا سالم تومورونه مختره دي نو هغه ډېر په غټ سایز کې مختره دي. نن هغه د تومور اندازه سی وی ډېر غټ غټ وي په نورو دنیا کې. ان په ډېر کم مملکو کې په کوم غټ سایز باندې هغه تومورونه عملیات کوي. هغه په ډېر په کوچنی حالت کې هغه ولو مراحل کې هغه تشخیص کیږي او دغه نتیجه هم کوي. مریض ته ضرر او دغه شیان هم نسبتا هغه وي کم وي. نو دغه یعنی دا ویرنس اساسي هغه دا ده چې دغه مغز ډېر اساس ځای ده. که چیرې په وخت تشخیص شي او عملیات شي نو نتیجه یې ډېره ښه وي.
و کور ودان ډاکټر صاحب فضلي سلامات او تاسو لنډه د ما وخت لای موږ به اوریدونکو ته و موږ به اوریدونکو سره لږ زره تام شو د دوی پښتنې به واورو. ډاکټر صاحب ورسته به تاسو به بیرته درو ګرځو چې د اوریدونکو پښتنې هم جواب سي. او مهرباني وکړئ تاسو خپل د ما وخت ډاکټر صاحب موږ اوریدونکو ته نوبات ورکړو. اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. علیکم سلام. ستړي مشي ازادي رادیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تومور ته ځانګړې شوې د عصبي او مغزي تومور ته. تاسو هم دغه ډول ناروغي درلودله دلته چې موږ تاسو سره مخکې خبرې وکړې. مهرباني وکړئ لږ زره د خپل ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. څنګه دغه ناروغي درته پیدا شوله او اوس مو وضعیت څه ډول دی؟
ناروغ مغزی تومور می درود. لومړی مرحله کې دا یو لاس او پښه مې مخ په فلجېدو وه، یعنی بې حسه کېده. بیا مې ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړله، یعنی عصبي ډاکټر ته لاړم. بیا یو څو نسخې دوا مې چې واخیسته ښه نه شوم. بیا لاړم جراحي اسب ته ډاکټر صاحب دوبۍ د مجددي د عصبي ناروغیو ډاکټر ته. دته چې لاړم بیا ده راته د خپل حالت مې چې ورته وویلې، ما ته ویلې چې ته باید ام آر آی وکړې. ام آر آی مې چې وکړو بیا د تشخیص وکړو چې دا مغزي تومور ده، باید عاجل عملیات شي. ښه چې په لومړۍ مرحله کې تاسو مراجعه وکړله. بیا موږ د ډاکټر صاحب په مشورې باندې خپل ډاکټر صاحب مجددي راته په کابل کې رایل شفخانه کې راته عملیات وکړو او ډېره ښه نتیجه مې ترې نه واخیستله. د الله په فضل ډاکټر صاحب ته د خدای ډېر عمر ورکړي، روغ صحت.
څومره وخت مو د عملیات وځي میرمن لیلما؟ څومره وخت کېږي چې عملیات مو کړی او بیرته مو وضعیت ښه شوی؟
بله، ما چې عملیات وکړو دوه نیم کال شو. نن هم لاړم د معایناتو د خاطر باندې، شکر الحمدلله مشکل پکې نه و. زه فعلاً جوړه یم. اوله مرحله کې ډاکټر صاحب چې ما ته مشوره راکړه، ما یې مرای وکړه او تشخیص شو. بیا راته عملیات وکړو،
فضل د خدای دا اوس بالکل جوړ ایمه.
تاسو ویل چې اول سر کې چې کله تاسو ته دغه پیدا کېده دغه تکلیف یو ډول په خاکې مو د فلجېدو احساس کوو او یو لاس مو هم فکر کوم یادونه وکړه، اوس ما هغه لاس او پښه څنګه فعالیت کوي؟
بالکل، کله مې چې عملیات وکړه لاس او پښه مې ورو ورو مخ په ښه کېدو شوه، اوس بالکل جوړه ده.
او دغه باوریدونکو ته یوه پوښتنه، دا هم وي خدای مه کړه چې که چېرته کوم ناروغان دغه تکلیف لري چې دغه د عملیاتو لګښتونه هم کله ناکله په افغانستان کې ډېر وي، د اکثرو عامو خلکو وس ورته نه کېږي چې په خصوصي روغتونونو کې عملیاتونه وکړي، دا مصارف یې څومره سول؟
والا مصارف خو یې زیات کېده، خو بیا ډاکټر صاحب مونږ سره ډېر زیات مراعات وکړ د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت اوس د افغانستان د خلکو ښه نه ده، مونږ سره ډېر زیات کومک وکړو. یعنی هغه چې باید بهر ملک ته تللي و ما هغومره مصارف مې کړي وای، د هغې په نیم هم دلته مانه مصرف خو نه شو.
کور ودان، ډېره مننه. څه وایې نور اوریدونکو ته، یا هغه کسان چې دغه ډول ریسک فکټرونه لري او خدای مکړل دغه ډول ناروغي سره مخکېږي، ځکه دا ناروغي هم عامه ده. یوازې ما چې مخکې مطالعه وکړه په امریکا کې 1,000,000 کسان په همدې مغزي تومور باندې اخته دي، او د دغه ناروغي 80% سلنه ناروغان جوړیږي او نور د مرګ کومې ته رسېږي. څو یې نور اوریدونکو ته، یا خصوصا میرمنو ته چې دغه ژوند سره څه ډول چلند وکړي، خصوصا ک نه خني خاني ځان کې ګوري زینې څو کې دوی؟
نو ما په فکر غاید مغزي تومور نه نور مرزو کې هم هم دا خبره ده، او په مغزي تومور کې خو بيخي باید په نظر کې هر څوک چې باید په نظر کې ودی شي په اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه مرز پر مختیا و نه کې، یعنی لوی نسی هغه تومور چې بیا د علاج وړ نه وي، ولې چې هغه تومور چې غټیږي نور مشکلات بیا پیدا کوي، په هغه اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او مخنیوی وشي.
کور ودان، ډیره مننه دغه اوریدونکو چې لیلومانو مې د خپل مغزي او عصبي تومور درلود، ویلې چې په کابل کې له درملنې وروسته اوس هغه د صحت مند شوې ده، او لاس او پښې هم چې فالج ته نږدې وو یا فلج شوي وو اوس بیرته فعالیت کوي. بل اوریدونکو راخلو ستړې مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري. علیکم السلام، ستړي مشي غاګ مولک زره غالمغال دی، په کې فکر کوم د شمال غاګ راځي کې مو د ګوشکی غاګ ده، خبري وکي مهرباني په دې لچ غاګ مو سم وورو.
مودین صاحب د شمال غاګ دی، ما سلامونه تاسو ته او تاسو ملماته.
وعلیکم السلام، کوم ځای نه ماډی کني ولی، او تاسو د مغزي عصبي تمور پاړه څه وای؟
محمد نای واکیار یم ل شندن. نو دا دانی د ډاکټر صاحب څخه نه پوښتنه ده چې معنا د دې مخنیوي څنګه کېدلای شي، د دې د حل لارې څه شي دي، دا مې پوښتنه ده.
کور ودان، حفیظ صاحب د هرات له شیندن نه اړیکه نیولې و، یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو چې دا پوښتنه په ترتیب سره ځواب کړي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. د دې اوریدونکو اړیکه چې له واتس اپ نه نیولې و، پرې شو اوریدونکو که واتس اپ ته اړیکه نیسي، هڅه وکړي چې انټرنیټ مو د پام وړ او د ډاټ وړ وي، بیا اړیکه ونیسي چې موږ مو غږ واورو او د نور اوریدونکو هم وخت وننیسو. ورځو ډاکټر صاحب باوري ته، ډاکټر صاحب تاسو د دغه اوریدونکو پوښتنه واورید، مخکې چې د اوریدونکو پوښتنه ته ډاکټر صاحب راشو، زه یو بل پوښتنه کوم. مخکې د ډاکټر صاحب فضلی په خبرو کې ورته اشاره وشوه چې په افغانستان کې اکثرا ناروغان داسې وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې هغه ناروغي ډیره پر مخ تللې وي، یعنی د مغز یا عصبو تومور یا دانه کله چې په لومړنۍ مراحل کې وي، عملیات هم فکر کوم آسانه وي، نظر دی ته چې هغه دانه باندې ډیر وخت ووزي او دانه غټه شي. دا تومورونه ډاکټر صاحب څنګه، یعنی اول واړه پیدا کیږي داسې د نخوت په شان یا لغنه هم واړه، بیا وروسته غټیږي په مرور د زمان سره، او کنه په یو اندازه باندې په عین وخت کې مثلا دفتن د انسان په وجود کې خصوصا په اعصابو او په مغزونو کې رامنځته کیږي؟
دا د مغز تومورونو په اړه خدا سړي چې لکه مخ کې په اول او اوایلو کې فضلی سره یادونه وکړه چې دا تومور چې پیدا کیږي، دا اول یوه حجره وي، یوه حجره هغه د ډی ان ای کې چې کوم موټیشن رامنځته کیږي، یو تغییر هغه د هغه مالیکول په سطحه مالیکولر تغیرات چې رامنځته کیږي، هغه نه وروسته یوه حجره دا تغییر یعنی غیر نورمال حجره تولیدیږي. بیا چې هغه په بدن کې ځینې میکانیزمونه دي چې کوشش کوي چې دغه غیر نورمال حجره چې دی بیرته نورمال شکل ته راوګرځوي. کله کله دغه دغه میکانیزمونه چې د حجره نورمال شکل ته راوګرځوي دغه د مات سره مخامخ کیږي. نو په ورس کې تقریبا زیات سي لاملونه نه داسې یو حالتونه شته چې انسان ورسره مخامخ کیږي چې دوی د حجرو د ډي ان ا هغه ځینې برخې خاص برخې جینونه چې دي هغه متضرر کی ولی په همدې ورځ باندې بیرته د اماجینو میکانیزمونو په اساس د حجره بیرته هغه نورمال شکل ته راوړي. نو کله چې دغه یو حجره متضرر شي هغه د امغو سایکلونو نه دغه چیک پوینټونو نه تیر شي چې کومه باید سم کی الته سم نشي نو دا غیر نارمل حجره رامنځته شي. غیر نارمل حجره بیا غیر نارمل تغیرات رامنځته کوي او غیر نارمل زیاتوالی کوي. نو په مجموع کې اول یو حجره دوا ورپسې زیاتیږي. نو طبعا د حجرې د سرطان د دانې اولنې سایز یا غشره دی اندازې ډیره کوچنی وي حتی بيخي کوچنی وي چې ورو ورو غټيږي ترڅو چې آخري حد ته ورسیږي. ترڅو نری مریض اعراض او لایم په ځان کې ویني بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه نو وروسته بیا دا تشخیص شي را مریض دغه تومور لري.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د اوریدونکو کې پښتنه چې شیندان نه اړیکه نیولې وای یو څه عام او مخکمه هم ځان سره لیکلې و هغه دا ویل چې څنګه وزن ترې وژغورو او زه به دغه پښتنه هم ورسره یو ځای کوم چې راځي لمرنۍ نه خنې چې د ځکه نه خنې خانو باندې په دې بحث کوو چې خدای چې په دا ابتدایي مراحلو کې خدای مکړه څوک دغه ناروغي سره لاس او گریوان کیږي خدای چې په د لمړۍ شیبو کې نه خنې خاني او پیژني او بیا په وخت سره ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب لمرنۍ نه خنې خاني څه ګڼلای سو د مغزي او عصبي تومور؟
بالکل دغه د مغزي تومور چون دا په مغز کې رامستکیږي او د مغز ځینې برخې تر فشار لاندې راولي نو دا د تومور موقعیت پورې اړه لري چې د تومور موقعیت په کوم ځای پورې ده. او بیا بل خبره مهمه دغه ده چې دغه تومور چې کوم په کومه برخه کې واقع ده دا د بدن کومه برخه کنټرولوي. مثلا کچیرته د انسان بدن چې دی د مغز له خوا چې کنټرولېږي د هر برخه جدا جدا د مغز خاص نقطې یا د دماغ خاص نقطو په واسطه کنټرولېږي. چون هغه ځای کې چې تومور رامنځته کیږي اول د امغو ځایونو وظیفه کمزوري کیږي. مثال په ډول اول نښه تر ټولو مهمه معمول نه چې د مغزي سرطانونو دی هغه د سر درد شدید درد دی. دویم قدم کې د ناروغ ورسره زړه بدوالی لري او په نظر کې تغیر راځي. مثال یا مثلا د بدن یو برخه لکه یو بل ناروغ چې د خپل هغه ناروغي په اړه وویل یو لاس یا یو پښه یا د بدن د سترګې یو برخه یا د خولې دې برخو کې هغه نارمل وظیفه نه ترسره کیږي یعنی غیر نارمل کیږي. مثلا د یو ناروغ یو لاس یو پښه کار نه کوي ورو ورو ضعیفیږي په دم غړې نه ورو ورو ضعیفیږي اخر دې ته مجبور شي چې هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي. د سر درد زړه بدوالی مثلا دغه د بدن یو برخه کمزوري دا تر ټولو مهمه نښه نښانی دي. ولی یو بل خبره ډیره مهمه چې زه باید هدونه وکړم چې کله یو ناروغ د دې نښو نښانو سره مخامخ کیږي ډاکټر ته ځي ولی بدبختانه کله کله داسې کیږي چې ډاکټر مثلا د کلی ډاکټر وي یا مثلا د کلی کې یو بل څوک وي چې هغه دوی ته دغه تداوی ترسره کوي. مثلا داسې په حکیمان داسې نور خلک شته دي چې هلته دوی ته ناسم باور ورکوي او دوی په دې ډول سره قانع کوي چې دوی ګواکې ناروغان نه دي او دا دومره غټه خبره نه ده. نو دغه ناروغي مخ په وړاندې ځي تر څو په اخرو مراحلو کې بیا زموږ متخصصینو اړوند برخې متخصصین ته مراجعه کوي چې هغه وخت کې ناروغ مریض ډیره مخکې لاړوي. نو دا ډیره مهمه خبره ده حسین په اورنس برخه کې چې لومړنۍ علایم باندې پوه شو او لاغې څه ورستا اړوند ډاکټر ته مراجعه وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ورسره به لږ په دې تفصیلي خبري وکړو په پای کې البته چې څنګه مخنیوي کیږي البته د زینو ناروغي او مخنیوي امکان لري هغه طبيعتا پیدا کیږي او څلامل کیږي چې انسان په غناروغي اخته کیږي، اما په وخت تشخیص او په وخت درملنه به هغه څه ده چې موږ د هغې ناروغي هغه ډیر خطرونه راکمولای شو. ډاکټر صاحب فضلی، تاسو ته زبرته راګرځم، دلته مخکې یادونه وشوله چې دغه تومورونه یو سلو دیرس ډوله دي، تاسو واضح کړه چې یو سلو دیرس ډوله شاوخوا دغه تومورونه دي چې انسان ورسره مخامخ کیږي، او د عصبي تومور یا د مغزي تومور موضوع ځکه حساسه ده چې له مغز سره سروکار لري. په افغانستان کې تاسو له ناروغانو سره عملا سروکار لري، تر ډیره کوم کسان په دغه ناروغي وخت کېږي؟ دا سی ویل شي چې مثلا د ډیر عمر لرونکو کسان، مثلا ځوانان، ماشومان، او کنه په مجموع کې هر طبقه میرمنې، کومه طبقه تر ډیره مثلا سره لاس او ګریوان دل دغه ناروغي سره؟ ډاکټر صاحب
ډېر ښه پوښتنه ده. مغزي تومور تقریبا د عمر په ټولو برخو کې هغه په مریضانو کې لیدل کېږي. یو میاشتني ماشومان نه نیولې زموږ عملیاتونه کړي دي، تر ډېر زړو خلکو پورې ساویا 15 کال عمر یې لرلو. دې ټولو کې په اوسط شکل معمولا همدغه د 40 to 50 کلو په منځ کې وقات لږ نسبتا ډېر شفانې ته مراجعه کوي، ولې په عمومي شکل په ټولو عمرونو کې امکان لري چې مزید عمر هغسې واقع شي. په اطفالو کې دوهم ټولو نه معمول تومر چې دغه د مغز تومر ده، او په غټانو کې سده بیا هغه تقریبا د عمومي د ټولو تومرونو سده هغه 1.3% هغه تومرونه چې دغه د مغز تومرونه تشکیلوي، په کوم چې انټرنیشنل هغه دي عمر دي. په افغانستان کې دقیق عمر څه موږ نه لرو، خو په عمومي شکل څه موږ شخصي کومه تجربه د مریضانو سره سرکال لرو نو په همدې شکل دي.
بله، کور ودان اوریدونکو ته شمیره اعلانوم که چیرته دوی پوښتنې لري کولای سي چې موږ سره اړیکه ونیسي. د سټډیو د تماس شمیرې دي که تاسو د اړیکې وسنه لري موږ ته لاندې زنګ یا مسکال وکړئ، موږ بیرته تاسو ته زنګ وهو، ځکه دا خپرونه د تاسو لپاره ده. ښه ده چې ټولې پوښتنې مو د دغه موضوع په اړه باندې هوارې شي. 00 420 112 45 41 بله شمیره ده 00 420 112 45 41. که چیرته واټساپ لري او انټرنیټ مو خوي د ډاډ وړ وي، زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00 420 112 41 11. د عصبي یا مغزي تومور په اړه باندې خبرې کوو. د جون اتمه چې د شنبه په ورځ وه، د همدې تومور د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي، موږ نن په مغزي یا عصبي تومور باندې یا په عصبي دانې باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
بله، لودین ستا او قدر وړ ملمنو ډاکټرانو صاحبانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمي اوریدونکو او همکار از توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ ستاسو تلیفون ته لیکو وسلی.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب.
مننه. رښتیا هم د دغه مغزي تومور سنن بین المللي ورځ ده. الله پاک دې وهغه مریضانو ته شفای کامله ورکړي چې په دې مرض باندې مصابي یا اخته، خدای دې نور مسلمانان هم ځنې وساتي. نو محترم ډاکترانو خو ډېر ښه نظریه ورکړي او ښه معلومات یې وړاندې کړو. نو موږ له محترم ډاکترانو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې آیا د مغزي تومور د دې څخه پلج پیښیږي، یعنې د انسان د ګوزان یا د پلج په مرض باندې اخته کیږي او کنه اخته کیږي، او دا د تداوی له لارې کیږي او عملیات یا اپریشن یې مناسب ده یا ممکن ده سي وسي، او امبیرګي علامې خو بیا هم دی وسوي، او دا په سپینځي کې ډېر پیښیږي، په نارینو کې ډېر پیښیږي، په خسرانو کې ډېر پیښیږي. نو دا به څه مننه وکړي د دې جواب راکړي.
کور ودان تو حساب سلامات اوسې. مخ کې دغه دوه پوښتنه تقریبا ډاکټر صاحب جواب کړه چې د هر عمر کسان ورسره مخامخ کیدون کې دی، له دوه میاشتنی ماشوم نه نیولې انتر سپینګری او یا کلن اتیا کلن سپینګری یا سپینساری پوری لدغه ناروغي سره مخامخ کیدون کیدی. یو بل اوریدونکو هم راخلو سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکړئ او مهرباني سړی مشه و ډېر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د خبرونې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ؟ ښه د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوله بیا یې هم انټرنیټ کمزوری و. ډاکټر صاحب باوري تاسو ته راګرځو دغه د توخي څخه پوښتنه ورته ځواب کوي. آیا وایي د مغز تومور د انسان د ګزن لامل کیږي او کنه؟ او بل د درملنې په اړه هم د درملنې څرنګوالی وپوښته چې څومره دغه عملیاتونه د ډاډ وړ دي.
څومره ویلی شو چې دا ګزن او د مغزي تومور د عامل سره جلا برخې دي ناروغي دي. او دوی یو خبره ده چې کلیوالو یا ولسي خلکو په اصطلاح چې کله یو څوک دی ښه یو لاس ضعیفالی کوي مثلا فلجیږي دوی په اصطلاح چې فلجیږي او مثلا دوی دې خبرې ته هم ګزن وایي. نو لکه ما مخکې وویل په خپلو خبرو کې چې دا
ډاکټر صاحب په بخښنې سره چې ستاسو د غږ کیفیت خراب شو ډاکټر صاحب فکر کوم تاسو سره په شاوخوا کې د شمال غږ دی کوم بل غږ راځي تاسو لږ ځر خپل موقعیت تغیر کوي. همدا پوښتنه به زه له ډاکټر صاحب فضلي نه وکم. ډاکټر صاحب فضلي د اوریدونکو ته چې توخي صاحب اړیکه نیولې وه او پوښتنه درلوده چې عملیاتونه څومره د ډاډ وړ دي درملنې څومره امکان لري په افغانستان کې تو خسب ته تاسو لږ معلومات ورکړي بیا به هڅه وکړو چې ډاکټر صاحب وري هم برتا اړیکه سم شي.
مهمه اوله پوښتنه شاید بل سبب کې کنه کې په مسجد کې مورن نو جواب ده خو خصوصا د غنی طرف چې کله پنځ کېږي دا د تومور لوجې کې دی. په دې فرق صرف دومره ده چې د تومور لوجې کې چې فلج من تر دې هغه نو د چي ډېر د چي اهسته اهسته مونږ د میاستو وخت نیسي چې وو مریض په مکمل شکل سره نیم طرف ته د فلج وریا ول هغه فلجونه چې د اسپانی شکل سره د تفاتن هغه کیږي من تر دې نو هغه د تر بیا د چټي مجلس موږ ورته چې د اصحاب یو رګ بند شي یا اوچوي کنه دغه لوج بیا د پانی شکل سره د تفاتن چې مریض فلج هغه نو دغه لوج تومور لوج فلج کیږي آهسته آهسته تداوی په برخه کې هو تداوی امکان لري په کافي اندازه خصوصا په افغانستان کې ډېر ښه عملیاتونه په ورته اجرا کیږي خو نتیجه دې ډېر په ارتباط لري په نوعیت د تومور په اندازه د تومور او ټول مهمه خبره چې دا هغه موقعیت ده چې کوم موقعیت کې د تومور د مغز قرار لري نو دغه پورې بیا ارتباط لري او عملیات کوم شکل ورسره کیږي مکمل ده نو ویستل شو نیمه ویستل شو په دې اساس باندې هغه کیږي نو تر ډېره هغه کوي ورته دوي کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه مغزي سکتې ته هم تاسو اشاره وکړه دغه تومور څومره د مغزي سکتې د مغز د سکتې لامل کیږي؟
خیر هغه د دې ځان ته یو بحث تا چې د دې سره تبات مشور ورکولای او بس تومورونه دې سره باید کندوزی او د بازو نور حالات کیږي د سکتې مغزي هغه د دې څخه جداګانه او هغه بحث یعنی تومور سره ډېر ارتباط ورکول کیږي نه.
ښه او یو بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب زه کوم ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وي چې کله د تومور بحث کوو یا هم د دانې بحث کوو نو دا معنی چې کله ناکله په فزیکي ډول هم ځینې تومورونه ښکاري د انسان په وجود کې د مغز یا هم د اعصابو تومور آیا په فزیکي ډول هم لیدل کیږي؟ یعنی په سر کې ورسره کوم ډول پړسوب پیدا کیږي یا داسې یو څه پیدا کیږي لکه چې دانې ته ورته وي؟ یعنی فزیکي نښې نښانې هم لري او کنه یوازې د انسان د وجود دننه نه نه خاني خپل سرګندوي؟
هو د بس تومورونه دي خصوصا نو تومورونه چې منشأ د سر د اډوکې نه وي مګر د واضح شکل سره مثلا په سر کې په سر کې پرسو مخکاري یا بل نو تومورونه دي چې هغه د مغز د پوخ مننجي د ورته ډیورا رکنایډ او دغه د منشأ اخلي هغه بیا کله څومره غټیږي دغه پوخ هم تخریبوي او د پوخ سر بیا دغه سر اډوکی چې دا دام تخریبوي هغه دغه د تخریب له وجې چې دا بیا په مغز د سر پوستکي باندې پړسوب ښکاري
دروي معمولا نه لیدل کیږي.
بله کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحبانو سلامات او سې را سره وسې ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی سره به خبري وکستلی مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو د مغزي یا عصبي تومور په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
خوشاله ده افغان احمد ننګرهار نه.
افغان صاحب ستړي مشي مهرباني.
خیر ده خوشاله ده دا ډاکټر صاحبانو نه زه یو خواهش لرم پوښتنه چې دا کوم مریض دي د دواخانه ته وای دا سرطان یو کار مرض وای دا څه مرض هغه بل کې ممبئی هغه وای مول شو دا مریض زه غورځي چې باید یو ډاکټرانو سره دا مریضانو سره راغو چې هغه مریضان ته حتمان ده چې دې څه وای دا څه مریض یو بل راغله وابل ورځ وای مول شو.
افغان صاحب افغان صاحب کدای سی ویغه مزموږه او تاسو ډاکټر صاحبان چې دی ټولم د غسینې دی د اوسو غره مزموږه خبرونه کې دوه ډاکټر صاحبان راغلي او عامه په هواي ورکوي ام دې لپاره چې خلکو ته د څه تشریح کوي کدای سی د لاس پنځه واړه غوت یو ډول نه کدای سی زینه ډاکټران د غسینې امرازي چې په عموم کې هغه ونه کوي اداونه کومې ربانی
ټول درته نه وایم ټول درته نه وایم لکه دغه بعد ډاکټر صاحبانو باندې تاسو د میډیا باندې میډیا د لارې نه غږ دی چې باید مریضانو ته دغه خبرونه کی چې وای دا که مریض ابل اور زم راغله او هغه بیچاره فوت شو کنه لکه ټول د سینې دی خو بعد یو
او ځکه دغه اخلاق له توابات هم د نه ایجابوي په اکثره ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې حتی د سرطان ناروغ ته ډاکټر صاحبان نه وایي چې ته په سرطان اخته مثلا د فاميلي وغړي ته وایي د فاميلي هم داسې وغړي ته وایي چې هغه مثلا زغم ولري او سلا ولري کنه خپل مریض ته نه وایي ځکه تبابت او اخلاق کې هم د شنه استفار حال
ما خپلم لیک ډیر لیدلې دي خاطر نه درته وایم ما خپلم اوریدلې دي لکه ډیر لیک خلک مان دی اوریدلې دي نور ته ول نه غواړم.
ښا کور ودان افغان صاحب سلامات او سې ډیر مننه افغان صاحب اړې کني ولې وا او شکایت درلود چې زین ډاکټر صاحبان د ناروغ زړه غورځي کېدای سي وي دغه سي ډاکټر صاحبان وي کله کله نه کله ټوکی هم کوي ډاکټر صاحبان خپل ناروغانو سره ممکن هدف اصلي دانوي چې ناروغ ويروي بل اوریدونکو را خلوستري مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خیر وسه مننه. زه هم په دغه باندې د په نظر باندې موافق یم ولې چې داسې ډاکټران هم ستا چې د مریض د څه خیال نه ساتي دا خبره ده چې د وکړه چې د مریضانو د ډاکټران چې د مریضانو خانه زه ته د څه وخت راغله چې ما خپل ډاکټران دې دي وسته دغه د کندهار کې دغه اوسه د وخانی او ډاکټران چې دي چې زه ورغله ما کومه ګولۍ راخې د سرطان د مرزي د فاره منګر دی ماته چې د دوا درته دی ماته کپره پای کا ټوډه او مکمل بس تاوړې درکو کې نه نه درکو اته ما ډېر مسلمان ته مرزه د عامر خیر اته ته مرزه د شکایتونه کړي منګر هغه په اس پام کې ګرځر نه نیسي
خانه بد د کومه بل بیل کوم څه دوا خاني کې خو ډاکټر صاحبان حضور نه لري هغه تر ډیره فارماسيستان وی هغه کسان وی چې هغوی ته ممکن ډاکټر کلمه ونه کارولای سو روسه به ډاکټر صاحبان په دې رڼا واچي ممکن تاسو ستونزوي مشخصا د تومور په اړه باندې څه پوښتنه لري دغه د ذهني د مغزي عصبي تومور په اړه باندې
دغه خبره ده دغه وسته ګور د سرطان مرزي چې دغه زموږ یو شناخته دی دغه دغه پرشن چې موږ ورته وکړه د کراچي کې د سرطان د مریض خو په غاړه کې سرطان دانه و بیا په دایمي وخت سره د غاړه چې و سرپریس وله بیا دا شو د شی مکمل د شی ټپ ټپ د شی غونډه غونډه د کلاک ده دا د سر د ډاکټر صاحب څخه مهله ده چې دغه معلومات راشته د څه خصص خپې شته ده
نه لا عملیات نو وروسته دغه ستونزې ورته پیدا شوله
و د عملیات نو وروسته خطر ستونزه ورته پیدا شوله
او ستونزه چې شي د مثلا په غاړه کې اوس ټپ د مثلا سدي په غاړه کې مشکل چې شي دا کله کې زره واضی کې ځکه ډاکټر صاحبان ته ممکن دا شي واضی نه وي لکه ماته چې واضی نه سو
په غاړه کې ټپونه دي هتا دا چې دغه بسلا نو کې
که او خپل صحت څنګه د عملیاتو نو وروسته هغه کوم نه خني خاني چې عملیاتو مخ کې درلودلې اتمن به وجود کمزوري او اتمن ممکن د فالج نه خني خاني به پکې وي هغه وضعیت اوس که سوې
اوس هغه وضعیت اوس ډیر شته منګر دغه د غاړې سره چې دی اوس د چې د تداوی مشکمه تداوی چې دته وکړه له اوس د غاړې سره چې دی اوس ډیر په تکلیف دی
که غاړې درد لري او تاسو ول چې نور
څه مشکل پارڅو د چې غونډه قدر ده
کلک ده غاړه ساس نه ده دغه په اصطلاح شو غونډي غونډي ده مګر کلک ده غاړه
ښه هغه په عامه اصطلاح کې ممکن اوس کندهار کې هم د ورته مرغړي موږ ورته وایي مرغړي غوندې یا پارسو غوندې پکې دي و کور ودان ډاکټر صاحبان به وروسته درته رڼا پی واچي چې لامل څه کېدلی سي تاسو ممکن هغه تعقیبي معایناتو ته ضرورت ولري ناروغ چې بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي په هر حال مننه چې اړیکه مو ونیوله کور ودان ورزو بیرته ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلي مهرباني وکړي افغان صاحب اړیکه نیولې و ننګرهار نه ګیلا درلودله بیا پسې دغه اورېدونکو چې فکر کوم کندهار نه اړیکه نیولې وه هم ورته ګیلا درلوده چې ځینې البته ډاکټر صاحبان به نه وایي روغتیایي کارکوونکي وایي یو ډول ناروغان ویروي کله ناکله په دې اړه لاندې تبصره وکړي چې دغه د اورېدونکو پوښتنې هم بې ځوابه پاتې نه شي ګیلې هم بې ځوابه پاتې نه شي بیا به راشو دغه مشخصا پېښې ته چې دغه اورېدونکو در ویل چې یو کس ته چې د کورنۍ غړي کې خپلوانی وو د سرطان یا هم په غاړه کې د وی غدې عملیات کړي چې هغه سرطانی غدې وا یا هم تومور او اوس وای په غاړه کې مرغړی پیدا شوې دي غاړه نارمل فعالیت نه کوي
خبره پر هغه د پوریاغو وی موږ په خلاف تبابت لاندې یو غل درو انوان درو ډیسکلوزر او پبډ نیوز دی خرابې خبرې یا دی د دې واځي کول مریض او مریض پایو دا یو غټ باس ځانته چې مثلا څنګه وکړی شو چې د مریض او د دې پایو ځان هغه سي لدې مرزه خبر شي او ډېر وخت هم نشي نو هغه ځان په باس ده نو خو هیڅ تدبیر هدا کوي په دې کې چې اتنا او په طریقه او تدبیر سره کار واخل شي او دا خبر د دې پایو ځان سره روښانه شي نسبت دې سره چې دا پاتې نور تاغه شي او قسمت هغه کې چې هغه بل ورو راغو ویل چې مثلا د اورنۍ د عملیات شي کړه او د غاړي او ستر نظر چرګ راځي مګر د دلیل کې دی چې د صحیح میکرو کې د بل د څنګه ویل چې یو ته راځي پس ورته وایو نو دا د نړۍ مګر د صحیح د عملیات صحیح میکرو کې د یا د باندې د ترش کول نه ټول شان کې دی چې هغه هغه چې نو دا د دې د ارګبي ته ضرورت لري چې د نو کتل چې اساسي دلیل شي د کار دا چې اول قدم کې ما خپل ډاکټر ته مراجعه وکړم او کله چې کولای بیا نږدې یو جرایم مونږ ډاکټر سره دوی هغه مشوره وکړي د سرطان ډاکټر سره
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نوبات ورکو چې بیا خبرونه هم ورو د پاشې بوته نږدې د سره راټول کو یو نتیجې ته سره ورسیګو یو اوریدونکو بر وخت لستړي مشه رښتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
بله روزي صاحب ما دا اوري
او وو قاری سه پختون استړی مشه مهرباني
سړی مشه سلامونه تاسو تاسو درنو ملمنو ته وړاندې کوم تاسو کارکونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو لوځین سه پېښه دي چې خپل موضوع تراسم ما موضوع در سره شریکول هغه دا و چې موږ خو نن خوشا دا و چې ساسه راډیو خو مینا نه کار راډیو ده موږ نن په کانګو پر ناروغي باندې پروګرام جوړ کړی چې اخترم را روان دي قرباني هم را روان دي ډاکټر صاحبانو به د خلکو تفصیل بار بار کړي بیا بیا ورته کړي خپل مسولیت او دا پروګرام جوړ نو زو پار صورت راډیو کې بل اکشن به جوړ کړي پروګرام پر دغه بار کې خلک خلکو ته تفصیل وشي بیا هم خلکو ته آگاهي ورکول شي نو دا خلکو ته آگاهي ورکول شوی دی اما په قرا او قصباتو کې مخامه خاصو څوک پاتې
او حتما قاری سي پښتون کور ودان بل اکشن به هم دروزه کا عرفي ورځ فکر کوم بل اکشن به د کوالي خبرې پیو کو
اقسام د دې تو مروخو ډاکټر صاحبانو مشت تشریح کړه واکان تر اوسه موږ په دې نه پوهېدل چې دا تومورونه یو سلو دیش ډول دي په دې باندې موږ نه پوهېدل الحمدلله موږ په دې باندې پوه شو تاسو هم تشکر وکړو ډاکټر صاحب تم پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې یو سړی ته پیدا شي په څومره عمر کې علاج کېدلی شي او څومره عمر دوام کوي او کدا شي چې تداوی و نه شي څومره خطرناک ده په څومره عمر کې انسان د بین وړي دا هم په دې پوښتنه وکړه شاید ازما پوښتنه تکراریم وي ولې موږ متاسفانه د سي راډیو نه سوړې ده چې د خپل قانون ته موږ بار بار پیښنه در توکي چې د خپل پروسې ته تغیر ورنه کړي نو تاسو خپل اوري موږ غنو سوړې ده مګر ډاکټر صاحب د موږ پوښتنه جواب کړي مننه
و کور ودان ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې چې اړیکه مو ونیوله مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب باوري تاسو د قاری صاحب پښتون پښتنه جواب کوي هغه د بل اوریدونکو پښتنه باندې هم کلان تفسیر لري مهرباني
مننه نو د تیمورونو کولای شي په هر عمر کې په مثال هغه مریض دی د جراحي تاب نه لري کنه، نو څومره چې مثلا عمر ډیر زیات وي مریض سره نور ناروغي ملګری وي، نو داسې ناروغي ملګری وي چې مثال هغه د ژوند نسبتا ډیر ورسره خراب وي، مثلا قلبي ناروغي ولري، شکر ځینې نور ناروغي ولري، نو عملیات هغه نتیجې نسبتا کمزوري وي. او بل مهمه خبره دا ده چې د تومور سیز چې څومره په کوم سایز باندې دی، یعنی غټوالی لږ دی ډیر دی، او بل په کوم ځای کې دی، یعنی هغه حیاتي په مخ کې په کومې ساحه کې دی چې کولی شي جاره ډیره ښه اپروچ ورته وکړي، یا رسیدګي ورته وکړي، او ډیر خیر او باسي. نو دا ټول شیان د تومور د شکل او د تومور د سایز یا اندازا او د هغه ځای چې کوم ځای پکې دی، او د مریض سره نور ملګری ناروغي چې هر څومره کمی وي، نو هغې نتیجه ښه وي. دا یوه موضوع. او بله موضوع مهمه دغه ده چې موږ هغه سرطاني مرکز کې مسؤلیت لرو، موږ د خپلو ناروغانو سره تقریبا ورځې کې اویا اتیا ناروغانو سره مخامخ کیږو. د طبابت قانون خدا وایي چې ناروغ باید د خپلې ناروغۍ نه خبر شي، خو ولې نه، موږ په افغانستان کې هغه په یوازې خبرو، په داسې ویشوي خبرو چې هغه دغه ناروغي هم قبول کړي او هم یې په داسې شکل قبول کړي چې هغه ډیر ورخطا نشي. نو ډاکټر مهربان دی. او بل یو خبره دا کوم چې په کندهار او په ننګرهار ولایتونو کې موږ د سرطان کوم سنټر نه لرو چې کوم سرطاني ډاکټر هلته کار وکړي. نو کیدای شي د سرطان په نوم ځینې سرطاني ډاکټرانو په نوم ځینې خلک هلته کار وکړي، فعالیت وکړي، نو دوی د هغو خلکو نه ځان نه وساتي. موږ د سرطان مرکزونه چې دي په څلورو ولایتونو، په کابل کې دوه ځای دي چې یو هغه د جمهوریت روغتون چې اوس ابن سینا روغتون ته انتقال شوی، یو په غندالی آباد کې دی، یو په مزار، یو هرات کې دي. دې نه غیر موږ نور سرطاني مرکزونه نه لرو. نو کوشش دي دوی دا وکړي چې هغه سرطاني ناروغي تداوي یا تداوي لپاره چې مراجعه کوي یو سرطاني ډاکټر سره، متخصص ډاکټر سره دی پاړي کې شي. او بل موضوع چې ډیره مهمه دا غوړي چې موږ هغه سرطاني مرکز کې ديني د ټیمورونه د سر د سرطان ټیمورونه موږ د پیخي عملیات کړي، چې موږ شخصي نه ډاکټرانو ورته وختل، او هغه پیخي هغه داروغان بیرته ډیر په شکل سره راځي او فالو اپ کوي. نو موږ هغه نه خامې غوډي ټیمورونه موږ په لیاباد په خانیز موږ په مرکز کې مطلب کولای شي چې موږ دلته عملیات کړو، او دغه شخصي حتی ډاکټرانو ورته راغواړو چې په کوم مقابل کې دي. او بل مهمه خبره دغه ده چې په هغه د سي مریضانو چې دوه درې لکه مصرف راتللو، خو موږ هلته مفت ورته وکړل. نو دغه هغه خبرې دي چې موږ هغه په افغانستان کې د سرطان په اړه چې کوم خدمات وړاندې کیږي، د هغه یو لن انزور و چې وکولای شي چې مریضان یا د هغه پیوازان لدی چې لاري خپل اورنس او د درغه ناروغ
ناروغ د تداوی په اړوند معلومات ترلاسه کړي. وو کوربدان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح ډیره مننه. ما هم غوښتل چې د خبرونې په دغه برخه کې لږ د تشخیص او درملنې په امکاناتو باندې خبرې وکړو. تاسو هغه د امکاناتو او د درملنې موضوع روښانه کړه. مو ویل چې یوازې په کابل کې دوه مرکزونه دي چې سرطاني ناروغۍ پکې درملنې کیږي، عملیاتونه کیږي، او دغه راز په هرات او مزار شریف کې فکر کوم چې سم پوه شویم. نو ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه تشخیص باندې هم تم شو، لاندې به ستاسو نظر واخلو تشخیص په اړه. باندې بیا به ډاکټر صاحب فضلي ته وروګرځو. څه ډول تشخیص کې کله چې دغه مراکز شمیر دومره محدود وي، مثلا د افغانستان اکثر سیمې تاسو پیږي چې لري پرتې سیمې دي، او د افغانستان د خلکو اقتصاد هم دومره نه دی چې کله ناکله مثلا دوی ناروغ دغه څلورو سیمو ته یا دغه څلورو مرکزونو ته ورسوي، تشخیص څنګه دی؟ آیا تشخیص هم په همدې څلورو مرکزونو کې کیږي چې په دوا په کابل کې دي، او یو په هرات او مزار کې دی، او کنه تشخیص ممکن په هر روغتون کې یا په هر د هر ولایت په کچه باندې په مرکزی روغتون کې تشخیص وشي؟
دا سیده چې په دې برخه کې موږ دغه کوم ناروغ چې اول دغه راز علائم پیدا کوي، نږدې د ولسوالۍ یا د ولایت ډاکټر تر راځي، هغه چې شکمن کیږي په دې باندې، نو هغه ولایت او همدغه څلور سنټرونه چې ما یاد کړل دې ته رالیږي. او په کولای شي په شخصي په کابل کې رښتونونو کې هم دا چاره وشي. ولی د سرطان په تشخیص کې اول هغه کوم معاینات چې کیږي، اول هغه بایپسي یا پیتالوژي معاینات چې دي، سی ټي سکن یا ایمیجنګ ایم آر آی چې دي، دغه په کابل کې ترسره کیږي. نو مهمه موضوع چې دی عامه پوهاوی یو مهم ټکی همدغه دی چې کله کله داسې کیږي چې موږ ډېری ناروغان سره مخامخ کیږو، هغه په ولایت کې یو ډاکټر ته راځي، د ولایت ډاکټر هغه سره ډېر سطحي او غیر تخصصي برخورد کوي. مثال په ډول یو ناروغ د سینې سرطان دی، سینې کې وغوټه پیدا شي مخکې لا دې چې هغه تشخیص شي د هغه سټیج معلوم شي وار د مخې عملیات کیږي هغه ورسره راوځي چې هغه سرطان دی نو هغه داسې یو کار وی چې مثلا د سینې سرطان دی هغه مخ ته لاړوي او یا مثلا د وجود کوم بلې برخې ته سرایت کړي وي نو په دې وخت کې ناروغ ته عملیات بيخي یعنی په ځای دې چې تداوي شي ناروغ د مرګ کندې ته ورځي نو ما په عموم کې د دې تاسو د چینل لاره ډاکټر صاحبانو د ولایتي ډاکټر صاحبانو ټول ته د خواسته چې کله ناروغ دې ترازی او د مشکل کیږي چې دا ناروغ به سرطانی ناروغ نه کړيږي نو دوی دې کوشش وکړي چې دا د هغه تخصصي مرکزونو ته واستوي تر څو هغه ته هدایت وکړي نو دا په تشخیص برخه کې الحمدلله اوس مشکل حل ده یعنی مهمه خبره چې په وای کې د تشخیص په برخه کې دا د چې ناروغ د سرطانی دانې څخه یو سمپل اخیستل کیږي هغه به معاینه کیږي د لابراتواري معاینات په واسطه چې پیتالوژي معاینات ورته ویل کیږي هغه په واسطه سرطان هم تاییدیږي او هم یو ډول معلومیږي دغه معاینه چې په کابل کې تر سره کیږي په دولتي سکتورونو کې هم تر سره کیږي په علي آباد روغتون کې تر سره کیږي همدارس دي هغه سرطان ملي کې برنامه کې تر سره کیږي نو په شخصي لابراتوارونو کې هم دا تر سره کیږي نو کله چې دغه معاینه هغه اخیستل ډیر مهم دي سمپل تر واخیستل شي مثلا د مغزي تومور نشي سمپل اخیستل کیږي او یا مثلا پانکراس یا ځیګر یا د بدن د هغه برخې ډیر اهمي کې برخې د دې لپاره خوشبختانه مخکې به ناروغان تر پیښور او تر لاهور پورې تلل مګر اوس دلته هغه مداخلوي رادیولوژستان شته دي په دولتي سټافونو کې هم شته دولتي روغتونونو کې موږ سره خپل هم شته دي چې دا ډیر په اسانۍ اخلي او د غټو غذاب مصارفونه هم د مریض مخنیوي کوي او په هم په وخت تشخیصيږي غیر دې نه د سیټ سکن او ایم ار آی د ستونزو هم حل دی په کابل کې شته دي خو کوالیفایخه ماشينونه په دې برخه کې موږ لرو
کور ودان ډاکټر صاحب باوري سلامات او سي ډاکټر فضلی لږ زر به دغه درملنې په مودي باندې هم تم شو دغه تومورونو درملنه څومره وخت نیسی خصوصا کله ناکله چې مریض په ابتدایي حالاتو کې او آیا د مغزي تومور یا هم د عصبي تومور درملنه یوازې عملیات دی جراحي ده او کنه ل عملیات پرته داسې نور لار چارې هم څه چې مغزي او عصبي تومور سره جوړېدلی شي
لیکن سر ڈیٹ میں بچہ نے سر بغداد مزاد کے بعد سب ذرائع اعصاب سر اصلاح کم سال بچوں نامہ پتہ گئے اندہ خصوصاً دے نباز اراز والا انہوں باندے دے سیڈے دے باس ہونا سے بہت میں اگر اکی اضافہ وقت ہونی سم نو کم اجازہ بھی
او میرا بانی ہو کہ خبر خبر دا سی پدرے دا قو کی راٹھولی کی زکر دخفرونی ٹھولی سرور دقیقی پاتے دے میرا بانی
نو مهم شای اول سیدہ دے اتبی تمرون و اراز والا ان دے سیدہ دے خبر وقت ډېر معمول آراز دا هغه سر درد ده سر د درد یو ډېر معمول آراز ده چې ډېر خلک دې سره سرچاري او سر درد لري د تومور مغزي کوم سر درد چې وي هغه دوامداره وي او زیاتره پکې کله نو سر دردونه چې دي کله مریض ویده شي سر درد یې آرامېږي کوم سر دردونه چې د تومور مغزي له وجې وي کله مریض ویده شي د سر درد زیاتېږي دا یو ډېره غټه خبره ده دغه سر درد په څنګه مریض دلبدي لري مریض باندې د مرګي حمله هغه مریضان چې مرګي حمله لري دوی ډېر زیاتره وخت کې امکان لري چې تومور مغزي ولري هغه مریضان چې بيټون دي د سترګو دي سترګو کې مشکل وي او د سترګو دي خرابيږي دغه مریضان کې دي چې تومور مغزي ولري هغه مریضان چې په نو وخت د لغت ترتیبي په لغت کې مشکل ولري دغه مریضان کې دي چې تومور مغزي ولري هغه مریضان چې خصوصا دوی لاس په د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غټیږي نو دا رقم مریضان کې د تومور مغزي ولري او ټول نه ډیر مهم رواني اراض ولایم بعض مریضان نو جاتره تومورونه کې د سی اواز اراض ولایم چې مریض تور کې هغه رواني مشکلات مثلا نړه تنګوالای او جګر خونی او دغه شیان هم کې د تومور مغزي یو علامه مریض ته وي د تشخیص په برخه کې ایم آر آی او سی ټی سکین خصوصا ایم آر آی دا یان تر ډیر حد پورې موږ ته کومک کوي او اضافه نورو معایناتو ته ډیر نادر ضرورت کیږي چې موږ د مغزي تومورونو په اړه کې وکړو دا ډیر په معمول شکل په مختلفو ولایتونو کې افغانستان کې موجود ده البته چې موضوع تومور د مغزي دانو د مراکزو په اړه چې باید وایم ډاکټر صاحب منان چې کوم دی نو وکړو دلته دثره د عمومي سرطانونو په مبارکې دی ولې د مغزي تومورونو په اړه چې کوم مرکزونه دي یعنی په عمومي شکل په دولتي چوکاټ کې د افغانستان په سطح کې دا شرایط روښتون ده چې معمولا هغوی ته د تومرای مغزي دا شیان هغه کوي په شخصي کې مثلا رفاد او نورې شفخانې دي چې داسې هغه کوي په ولایتو کې مثلا قندار کې په ډېر حده پورې بعض تومرونه چې سطحي وي دا نیول کېږي په اوزوي شفخانه کې په هرات کې په مزار کې په ننګرهار کې په کندوز کې ایم آر آی هم د تشخیص په برخه کې او تر یو حده پورې د دې عملیاتونه هم د اجرا کېږي. بیرته تاسو د مشخص همدې پوښتنې ته راځم چې او یو بل ډېر مهم موضوع هغه دا ده چې ټول تومرای مغزي چې دي هغه ضرورت د عملیات نه لري. بعضې تومرونه د مغز دي هغه کېدی چې ټول عمر مریض سره راغلي وي ورسره هېڅ کوم مشکل دوی ته پېښ نه کړي، صرف موږ وخت وخت هغوی ته عکس اخلو او ګورو چې هغه ډېر چې سړي رشتونه چې نور کېدی تر ټول عمره پورې هغوی سره پاتې شي بدون د دې چې هغوی ته کوم مشکل پېښ کړي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې عصبي یا هم مغزي تومور ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د عصبي جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفی فضلی او دالی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز له عامر ډاکټر عبدالمنان باورینه ډیره ډیره مننه.
Okay.